په کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د یو ساعته پښتو خبرونه زه فریبا ظاهر له خپل نور همکارانو سره درته وړاندې کوم. د افغانستان حکومت وایي د نن ورځې تر پایه د طالب بندیانو د برخلیک او هم د بین الافغاني خبرو لپاره د مرکچی پلاوی په اړه د ولسمشر فرمان صادریږي. دا به هم واوري چې واشنگتن له طالبانو سره د سولې د موافقې د تایید لپاره نن د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې پر یوه پریکړه لیک ترای خستلو غوښتنه کړې. دوستانو په دې یو ساعت کې به نور راپورونه هم واوري، خو تر هرڅه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اسد الله لودي نوړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، طالبان وایي د هغو بندیانو خوشی کول ورته د منلو دي چې دوی نمونه امریکایي پلاوی ته ورکړي. افغان چارواکي وایي د عیش ډلې د افغان ځواکونو له اوسني دفاعي حالت په استفادې خپل جګړه ییز فعالیتونه ډیر کړي، او په پاکستان کې روغتیایي چارواکو د کورونا د نهو نورو مثبتو پیښو راپور ورکړی. د خبرونو تفصیل، طالبان وایي امریکایي لوري ته د خپل 5000 زندانیانو لیست ورکړی، او د دوی په خبره هیڅ څوک جالکاری پکې نشي کولای. د طالبانو د قطر دفتر ویان سهیل شاهین نن په یو ټویټ کې ویلي، ل زندان خوشی کېدونکو کسان به هغه محل ورته د منلو وی چې د دوی ټاکل شوی پلاوی تصدیق کړي. خاغلی شاهین ټینګار کړی خوشی کېدونکو زندانیان باید هغه کسان وی چې دوی امریکا ته نمونه ورکړي دي. طالبان دغه اعلامیه داسې مهال ورکوي چې ټاکل شوی نن د ورځې تر پایه ولسمشر محمد اشرف غنی د طالب زندانیانو د خوشی کېدو په اړه یو فرمان ورکړي. خاغلی غنی تیر ورځ په دې اړه وویل،
فردا یک فرمان صادر خواهم کرد که جزئیات
سبا به یو فرمان صادر کړم چې د دې پروسې جزئیات به پکې وي. لنې کمرغه یو چوکاټ مو جوړ کړی دی چې لمخې به د بندیانو د خوشی کولو په بدل کې په تاوتریخوالي کې د پام وړ کموالی راشي.
تر اوسه دغه فرمان جزئیات نه دی خبره شوی، خو رویټرز آژانس ته سرچینو ویلي ممکن دی اونۍ کې د طالبانو زر سپینګيري بندیان آزاد شي. د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وایي د عیش ډلې د افغان ځواکونو له اوسني دفاعي حالت په استفادې خپل جګړه ییز فعالیتونه ډیر کړي. د دغه وزارت د ویان مرستیاله مروه امینی وایي که د دې اونۍ تر پایه هم د عیش له بریدونو لاس وانخلي، افغان ځواکونه به یې پر ضد عملیات پیل کړي. که څه هم پخوا افغان حکومت ویلي و چې ځواکونه یې یوازې د طالبانو په وړاندې دفاعي حالت کې دي، خو اوس داسې ښکاري چې د عملیاتو درېدو د عیش ته د فعالیت لار هواره کړې. دغه ډلې پرون په کابل کې د ولسمشر محمد اشرف غنی د لوړې په مراسمو او تیره جمعه د عبدالعلي مزاري د تلین پر غونډه د بریدونو مسؤلیت ومانه. بلخوا د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وایي چې پولیسو په هرات کې له وسلو او مهماتو ډاکې او ټیرلر موټر نیولی. د دغه وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي دغه موټر د هرات ګذرې ولسوالۍ کې پولیسو درولی او موټر چلوونکی یې له ځان سره بولی. ویل شوي چې دغه موټر کې د ښکاري وسلو 13 تنه مرمۍ او دغه راز د کلاشینکوف M16 او نورو وسلو مرمۍ ځای په ځای شوې وې. په یو بل خبر کې اوري چې د کندهار پولیسو یو ځانمرګي هدف ته رسیدو مخکې وژلی دی. د کندهار د پولیسو ویان جمال ناصر بارکزای وایي پیښه نن سهار په جړۍ ولسوالۍ کې شوې.
یو ځانمرګي نن سهار 9:30 بجې د کندهار جړۍ ولسوالۍ د ځمادت په سیمه کې د پولیس لخوا څخه وژتل شو. د ځانمرګي غوښتل چې د خلکو په منځ کې ځان ته انفجار ورکړي، خو خوشبختانه مخکې پولیس وپیژندې او ویشتي د منځه یوړي.
خاغلی بارکزای وایي د کندهار په 14مه حوزه کې نن سهار یو 14 هم شوی چې د 0.4 قطې یو سرتیری پکې وژل شوی. د دغه 14 مسؤلیت لا چا په غاړه نه دی اخیستی. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. په پاکستان کې روغتیایي چارواکو د کورونا د نهو نورو مثبتو پیښو راپور ورکړی دی. د پاکستان د روغتیا یو مسؤل ظفر مرزا پرون ناوخته یو ټویټ کې وویل چې دا پیښې د سند ایالت په مرکز کراچۍ ښار کې رامنځته شوې. له دې سره پاکستان کې د کورونا ویروس پیښې 1400 ته ورسېدې. ویل شوي چې په کورونا د نوي اخته شوو نهو کسانو له ډلې 15 په دې وروستیو کې د قطر له لارې له سوریې پاکستان ته ستانه شوي، او څلور نورې له لندن نه د دوبۍ په لار پاکستان ته تللي. چارواکي وایي په جنوب لویدیځ ښار بلوچستان کې چې له ایران سره ګډه پوله لري، هغه کسان قرنطین کیږي چې پر پوله پاکستان خواته اوړي او د ویروس نښې نښانې پکې ښکاري. بل ورته د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنه‌ای د نوروز په مناسبت خپل پلان شوی وینا لغوه کړي. د خامنه‌ای دفتر د رسمي اعلامیې له مخې د ایران د ستر مشر د وینا مراسم چې هر کال د نوروز په ورځ د امام رضا په زیارت کې جوړیږي سک کال نه ترسره کیږي او خامنه‌ای به مشهد ته سفر ونه کړي. د دې اعلامیې له مخې دا پریکړه د روغتیایي چارواکو په سپارښتنه د ګڼې ګوڼې او د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف شوې. ټاکل شوې وه خامنه‌ای د مارچ په 6مه نیټه په مشهد ښار کې وینا وکړي. د ایران د روغتیا وزارت د دوشنبه په ورځ وویل چې په دې هیواد کې په کورونا ویروس داخته شوو کسانو شمیر 2016 ته رسیدلی او تر اوسه پورې 215 کسان په ایران کې د ویروس وژلې دي. او روسي خبر هم دا چې د ایتالیا حکومت د کورونا ویروس د سرایت د مخنیوي لپاره د هڅو په ترڅ کې د دې هیواد له شمال څخه ټولو برخو ته د خلکو پر تګ راتګ محدودیت اعلان کړی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د ایتالیا صدر اعظم جوسپی کونټي د حکم پرون د مارچ د 9 په شپه لاسلیک کړ. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. ولسمشر اشرف غنی به نن د ورځې تر پایه د طالب بندیانو د برخلیک په اړه فرمان صادر کړی او هم به له دې ډلې سره د خبرو لپاره د حکومت منکچی پلاوی وروسته کړی. و د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال
مذاکراتي هیئت په اړه باندې بحثونه نهایي شوي دي. امکان لري چې نن د ورځې په اوږدو کې په دې اړه باندې بشپړ معلومات ورکړي.
واشنگتن له طالبانو سره د سولې د موافقه د تایید لپاره نن د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې پر یو پریکړه لیک د رای اخیستلو غوښتنه کړې. خو په افغانستان کې د روغتیا وزارت مسولین د کورونا ویروس د خپرېدو په اړه اندېښمن دي. د دې وزارت ویاند وحید الله مایار
هر څومره چې واقعیت په ایران کې زیاتېږي په هماغه اندازه د افغانستان آسیب پذیری هم زیاتېږي او دا موږ متاسفانه چې واقعیت به زیات کړي.
نور راپورونه هم لرو او د خبرونه په دوهمه نیمه کې دوه نیوز پروګرامونه لرو. نیمه نړۍ او بل تفریحي پروګرام د ګوډي اچار. ورځو د خبرونه د سر موضوع ته. د افغانستان حکومت وایي چې نن د ورځې تر پایه د طالب زندانیانو د آزادېدو او ترڅنګ له دې ډلې سره د مرکچي پلاوي په اړه د ولسمشر فرمان صادریږي. د ولسمشر ویاند مرستیال دواخان مینپال نن ازادي راډیو ته د خبره کړې ده. ویلي و چې په دې اړه بحثونه ورستي سوي دي. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي تر اوسه افغان حکومت او طالبانو د بندیانو د تبادلې په اړه د دوی پښتون او اندېښنو ته ځواب نه دی ورکړی. دغه موضوع زما همکار امید زهیرمل له سهار تعقیب کړی ده او مخکې هم څو شپې ماتولې چې تر اوسه پرې د ولسمشر فرمان په دې اړه نه دی صدر سوی. خو دا چې ورستي جزئیات څه دي هم دا اوس به له د واورو چې د کابل سټوډیو څخه را سره د ټلیفون پر کړی دی. امید زهیرمل خبرونه تشرغ له په دې اړه غواړو بیا هم ستاسو څخه جزئیات واورو چې ولسمشر فرمان په دې اړه تر اوسه څه تازه جزئیات ستاسو پکې.
بله فریبا جانې، د افغانستان حکومت نږدې لغرمې وړاندې ازادي رادیو ته وویل چې د ورځې پوګدو کې به جمهور رئیس محمد اشرف غنی د طالب بندیانو د خلاصون په اړه فرمان صادر کړي. د ولسمشر دویان مرستیال دواخان مینپال وایي چې د دې فرمان له مخې به د طالب بندیانو د خلاصون په اړه ټول جزئیات روښانه شي. ښاغلی مینپال همدا ډول وویل چې له طالبانو سره د مرکچي پلاوي د جوړښت په اړه هم بحثونه ورسته شوي دي.
مذاکراتی هیئت په اړه باندې بحثونه نهایي شوي دي. امکان لري چې نن د ورځې په اوږدو کې په دې اړه باندې بشپړ معلومات ورکړي.
خو له هماغه وخت را ورسته چې خغلی دواخان مینپال ازادي رادیو سره خبرې وکړي، د حکومت لبیل بیا له چارواکو سره ما کوخه وکړه چې اړیکه ونیسم او په دې اړه ته ورسی جزئیات واخلم. مګر تر دم غړي پوري د ولسمشر محمد اشرف غنی د دې فرمان او همدار ول د مذاکراتي پلاوی په اړه باندې ورسی جزئیات دوی ماته را نه کړل او خبره همدا و چې په دې اړه باندې کار روان دی او تر راتلونکو ساعتونو به د جمهور رئیس دا فرمان صادر شي. دا په داسې حال کې چې رويټرز خبري وانس بیا د یو شمیر سرچینو له قوله لیکلي چې افغان ولسمشر د نږدې زر طالبانیانو د خلاصون په اړه فرمان صادروي. د سرچینې له قوله په دې زندانیانو کې ډېری هغه طالبان شامل دي چې عمرونه یې لوړ دي. بلخوا بیا د طالب بندیانو د خلاصون نو له دې ډلې سره د مرکچی پلاوي د جوړېدو په اړه یو شمیر خبرګونونه هم راڅرګند شوي دي. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین هم نږدې ساعت وړاندې په دې برخه کې ټویټ وکړ او ویل چې دوی امریکایي پلاوي ته د 15,000 کسانو مفصل لیست ورکړی دی چې هیڅوک پکې جانکاري نشي کولای. ښاغلی شاهین په ټویټر باندې لیکلي دي خپل چې یو شرط یې دا دی چې دا کسان که په یوه دښته کې دوی ته را تسلیمیږي او یا هم په زندانونو کې خو لومړی باید د دوی هغه پلاوی چې دی هغه تصدیق کړي او د تصدیق نه وروسته به دوی دپاره د منلو وي. د دا هم لیکلي چې هغه کسان چې دوی یې لیست ورکړی دی باید هماغه کسان آزاد شي، نه نو کسان او په دې برخه کې باید جال ونه شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد هم په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د ولسمشر غنی دا اعلان چې یو فرمان به خپور کړي څو د بندیانو د پام وړ تبادله وشي او د پراخ ملاتړ لرونکي یوې ملي مذاکراتي ډلې جوړولو مشري به هم وکړي، دا به بین الافغاني مذاکراتو د پیل په برخه کې خوځښت راولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په یو خبره کړې خبر پاڼه کې د ولسمشر له دې پریکړې ملاتړ او هرکلی کړی دی. خبر پاڼه کې لیکل شوي چې د ولسمشر غنی لخوا د لوړې په مراسمو کې د هغو څرګندونو هرکلی کوي چې د طالب بندیانو د خلاصون په اړه فرمان صادروي او تر خوا یې نن له طالبانو سره مرکچی پلاوی اعلانوي. خو دغه هرکلی له اندېښنو سره هم مل دی. په دې هکله د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسون اندېښنه ښودلې ده. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسون ویلي چې تر اوسه افغان حکومت او طالبانو د بندیانو د تبادلې په اړه د دوی پښتون او اندېښنو ته ځواب نه دی ورکړی. دې کمیسون نن په خپله ټویټر پاڼه د کمیسون د مشر شهرزاد اکبر له قوله لیکلي دي د بشر د حقونو خپلواک کمیسون به د سولې په ټوله پروسه کې د افغانانو د حقونو ملاتړ وکړي او پر ټولو لوریو دا غږ هم کړی دی چې د سولې د پروسې اړوند خلکو ته حساب ورکوونکي او شفاف اوسي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر له طالبانو سره د مرکچی پلاوي په اړه پرون ویل دا هیئت د سشنبې په ورځ وروستۍ کېږي او تر خوا به یې د طالب بندیانو د خلاصون لپاره هم په همدې ورځ فرمان صادر کړي چې په آزادېدو سره به یې تاوتریخوالی د پام وړ راکم شي. فریبا جانی
ډیره مننه کوم. امید زهیرمل دوستانو و موریدل چې لا هم افغان ولسمشر د بندیان د خوشی کېدو او د مرکچی پلاوی په اړه نور جزئیات یا فرمان نه دی صادر کړی او موږ لا هم په تمه یو ورته. تاسو به د شیبه په شیبه د وروستیو جزئیاتو با خبر وکړو. په همدې حال کې نن د مارچ لسمه نیټه ده چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د شوي تړون له مخې ټاکل شوی و نن بین الافغاني خبرې پیل او لاغه مخکې هم د طالبانو 15,000 بندیان د افغانستان د حکومت له زندانونو او د افغان حکومت زر بندیان د طالبانو لخوا خوشي سي. خو تر اوسه نه دغه شرط پوره سوی او نه هم د بین الافغاني خبرو چې کله او چیرته به پیلېږي سرنوشت معلوم دی. د افغانستان حکومت د طالبانو د زرو بندیانو د خوشي کېدو خبره کوي، خو آیا دا به طالبان چې ټینګار کړی چې 15,000 بندیان باید لومړی خوشي سي چې په بین الافغاني خبرو کې ګډون وکړي راضي کړي؟ دا او د سولې د هڅو په اړه ځینې نورې پښتنې نوریاس نوري د چارو لکتون کې او د کابل پانتون د حقونو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصر الله ستانکزي سره په مرکه کې چیرلې دي. د مرکه په ګډه سره وو.
زه فکر کوم چې د تړون مختلف برخې د عملي کېدو په حالت کې دي. هغه به د مانند چې تصویل چې له تېرې ورځې نه راپه د خوا د امریکایي قواو د وتلو لړۍ هم شروع شوې ده. د پښتون کله چې افغانستان جمهور رئیس د زرو بندیانو په شاوخوا کې فرمان ورکوي دی او د خوشی کېدو مسله مطرح کوي، دا به د مذاکرات د پایلې لپاره یو ګام وي. ولې د 15,000 کسانو خوشی کېدل په یو وار او هغه هم د یو ځانګړي میکانیزمونو قانوني پروسیجرونو له مخې لږ څه عملي نه بریښي، زه فکر نه کوم چې د 15,000 بندیانو په ارتباط به افغان حکومت منفي دریځ نیولی خو په اړوال پړاو کې به دا سلطنه
تاسو مرته اشاره وکړه د طالبانو او امریکا ترمنځ د شوي تړون لمخې ټاکل شوی و نن بین الافغاني خبرې پیل شي او له هغه مخکې هم د طالبانو دغه 15,000 بندیان باید د افغانستان له زندانونو خوشې شوي وي او په بدل کې هم طالبانو شاوخوا د حکومت زر بندیان خوشې کول. دغه شرط تر اوسه نه ده پوره شوی. د بین الافغاني خبرو سرنوشت چې کله او چیرته به ترسره کیږي هم تر اوسه نه دی معلوم. آیا ستاسو په نظر دغه پروسه به ډیره اوږده نه شي؟
اول خو باید ارز کوم چې ولې نه سوي دا چې دقیقا د افغان حکومت اړخ مسؤول ده. نو مانا چې په دومره ورځو کې د 15,000 بندیانو په ارتباط هم کوم موضوع ګیری ونه شوه او متاسفانه تر اوسه پورې ما مذاکره کوونکي ډله لاندې باندې سوي. په هر صورت که هر څومره ځنډوي کېږي دوه لوی ستونزې به رامنځته کوي. یو ستونزه به دا وي چې د وخت په تېرېدو سره هره ورځ متاسفانه لا تر اوسه پورې په افغانستان کې جنګونه درېدلې افغانان وژل کېږي او دا به ټول افغانستان ته یو زیان ولو که یو کس هم په څلور ساعتو کې یا په اونۍ کې وژل شي دا هم یو رنځ ده، یو درد ده. بله ستونزه به دا وي چې هر څومره زمان پکې تېرېږي په مذاکراتو باندې مسله مغلق کېږي، نوي سوالونه مطرح کېږي او ځینې مغرض عناصر چې کېدای شي هم په حکومت کې هم د طالبانو په ډلو کې هم زموږ په ګاونډیو لورو نږدې هېوادونو کې شتون ولري، دوی د فرصت ورکول کېږي چې دا مسله مغلقه کړي. بله زه فکر کوم چې هر څومره مذاکرات ولو که ناقص هم شروع کېږي، زر تر زره دې شروع شي تر څو هغه اصلي هدف ته د سولې رسېدل دي. هغه
لو حقوقی پلاوه که دغه پروسه وګدیږي د تړون یو مهم مورد چې همدغه د بندیانو خوشی کېدل دی، آیا نه نقص کیږي؟ او تاسو هم یادونه وکړه چې د افغانستان حکومت مسؤل دی، اما دغه موافقه د امریکا او طالبان ترمنځ شوې ده، دوی په منځ کې لو حقوقی پلاوه دغه مسؤلیت چا ته راجع کیږي؟
اساسا دا مسئله د امریکای دولت ته متوجه کیږي. د افغانستان دولت اساسا د تړون کې نه ده شریک شوی. تلوی ستونزه اساسا باید درې لوري په دې کې شامل شي، وای افغان حکومت، طالبان او د بنګل ټولنې په استازیتوب یا ناتو یا امریکا ستونزه مسله حل کړي وای. پاس په ټول سره مرحله تیره ده، تړون امریکایان امضا کړی، امریکایان حتما دا صلاحیت په ځان کې لیدلی ده چې تړون دا بند په افغان حکومت باندې قبلوي. نو زه فکر کوم چې د دې مسؤلیت د امریکا دولت لري، په هر صورت باندې حتما باید دا ځان کې لیدلی وي چې په افغان دولت باندې دا قبلولی شي. او که دا تړون نقضیږي په حقیقت کې په حقوقي لحاظ طالبانو ته مسؤول د امریکای دولت ده، که طالبان نقضیږي بیا هم طالبان د امریکای دولت ته مسؤول ګڼل کېږي. د دې لپاره د تړون یو اړخ افغان دولت نه ده.
د طالبانو له لوري طالبانو چې ویلي د افغانستان له حکومت سره وکړي مونږ کینو خبرو ته حاضریږو، دغه جنجال چې اوس راپورته شوی دی، افغان ولسمشر منتخب ولسمشر لوړ وکړه، عبدالله هم خپل ځان جمهور رئیس اعلان کړ، دا د طالبانو په ګټه ده او که په زیان؟ ځکه طالبان هم غواړي چې د حکومت له یوه مرکچي پلاوي سره کښېني.
زه فکر کوم چې طالبان د افغانانو په عنوان هر څومره چې په کابل کې ستونزې رابرسېره کېږي، طالبان هم پکې بایلوونکي دي، افغان حکومت هم افغان ولس په دې باندې طالبان هم سوله غواړي، افغان حکومت هم غواړي، افغانان تر ټولو عام افغانان عامه ذهنیت سوله غواړي.
اما ستانګزی صاحب، اما خبره دلته ده چې د طالبانو لاس به برلاسه وي که چېرې مخالف لوری یې کمزوری وي، او دوی تل دا هڅه کړې چې په سیاسي او په نظامي ډګر کې دغه برلاسیتوب حاصل کړي.
عرض کوم یو ستراتیژیک برلاسیتوب ده، زما له نظر افغانان ته ستراتیژیک برلاسیتوب ستراتیژیک پوینټ هغه طالب ده که افغان حکومت ده که عادي افغانان دي. د سولې مسله ده چې افغانستان کې باید جګړه ودرېږي، سوله راشي او خارجي قوتونه له افغانستان نه وځي، افغانستان یو مستقل هیواد په توګه خپل پښو ودرېږي او عمل وکړي. فکر کوم دا ستراتیژیک پوینټ ده. دا چې امتیاز څوک اخلي دا تکتیکي مسایل دي، دا مقطعي مسایل دقیقا داس درست وایي چې په ظاهره کې هر څومره چې د هیئت تضعیفېږي طالبان به ډېر امتیازات مذاکرات کړي وختي، اما دا په عمومي ډول د افغانستان لپاره مفید هغه زمانه کې ده چې طالبان د یو خوا او افغان حکومت یا د کابل نه تللی پلاوی بل اړخ ته په مذاکراتو کې داخل شوی، د افغانستان ملي ګټې او د افغانستان تاریخي هویت او د افغانستان ملي ارزښتونو او اسلامي ارزښتونو باندې توافق وکړي.
کله چې په افغانستان کې نوی حکومت اعلانېده معمولا یو لومړیتوب یې درلوده، خو د دغه نوي حکومت لپاره چې تر اوسه پورې معلومه نه ده چې بالاخره عبدالله به تیریږي نه به تیریږي، افغان ولسمشر به د ولسمشر په توګه مني که نه مني، مخکې له مخکې یوه تګلاره ورته کېښودل شوه او هغه د سولې پروسه وه. فکر کوي چې د نوي حکومت لپاره به همدغه د سولې بهیر ډېر مهم وي؟
دقیقا په دوه دلایلو، یو دا چې که راتلونکي حکومت غواړي چې یا موجود حکومت چې اوس پرون لوړه وکړه غواړي چې موفق ووځي او د افغانانو حمایت له خپل ځانه سره ولري، زما عقیده ده چې سوله باید ورته اولویت ولري، لکه چې ویل کېږي چې ورته اولویت هم لري. د دې لپاره چې هم لکه مخکې مې چې عرض وکړه عامه افغانان دا غواړي، عامه افغانان دا ثابته کړه چې انتخابات د دې لپاره لاړل چې دوی ته سوله مهمه وه، او اوس هم افغان د سیاسي سوله ورته مهمه ده، او حکومت بقا هم د افغانستان د ټولنې د یو جز په عنوان هغه وخت مطرح کېدی چې په افغانستان کې سوله او ثبات راشي.
د کابل پوهنتون د حقونو او سیاسي علومو د پانزي استاد نصرالله ستانکزی و.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
ازادي راډیو راپورونه وایي واشنگتن له طالبانو سره د سولې د موافقې د تایید لپاره نن د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې پریکړه لیک درخواستلو غوښتنه کوي. ګومان کیږي چې ملګری ملتونو د امریکا او طالبانو ترمنځ شوی تړون تایید کړي، دا به د ملګرو ملتونو د بندیزونو د لست څخه د طالبانو وتل اسانه کړي. په دې اړه تفصیل اجمل اندره کوي.
د فرانسې خبري اژانس په یو ریپورت کې د ډیپلوماټانو په حواله ویلي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کې د رای ورکولو غوښتنه له هغه سختو خبرو اترو وروسته کیږي چې دوه اونۍ مخکې پیل شوې. د خبري اژانس د دې سرچینو په حواله وایي چین غوښتنه کړې چې د پریکړه لیک مسوده کې د چا د مخه پرې درې ځلې بیا کتنه شوي د سیمه ییزې همکارۍ یادونه وشي. دا فرانسې خبري اژانس په وینا د پریکړه لیک هغه مسوده چې دوی لیدلې پکې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د افغانستان پر حکومت ټینګار کړی چې په بین الافغاني خبرو کې د ګډون په شمول دي د سولې پروسه مخ کې یوسي. د ملګرو ملتونو د پریکړه لیک په دې مسوده کې افغان حکومت دا مغوښتل شوی چې په بین الافغاني خبرو کې د افغان سیاسي او مدني ټولنې د مشرانو او خزو په شمول د متنوع او ټول ګډون مرکزي پلاوی لاري ګډون وکړي. ډیپلوماټان وایي د امنیت شورا د امریکا د متحده ایالاتونو دا غوښتنه چې له طالبانو سره دی د دې هیواد تړون تایید کړي د یو بهرني هیواد او یوې وسلوالې ډلې ترمنځ تړون په بڼه یو کم ساري حرکت دی. فرانسې خبري اژانس د ډیپلوماټانو له قوله دا هم زیاته کړي چې دوی هغه څه هم حیران کړي چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ شوی تړون دوه پټي زمینی هم لري چې د امنیت شورا غړي باید پرتل دي چې پوښتنه سپکې دي تایید کړي. دا ریپورت په حواله د دې پریکړه لیک د تصویب په اړه د روسیې پر دریز زم باور نشي کېدای. مسکو د جمعې په ورځ روس لاغې چې امریکا په سوریه کې د ترکیه او روسیې ترمنځ د اوربند تایید په اړه د بیان ورکول رد کړل. دا سي خوده لچ ګوندې روسیه به د امریکا او طالبانو ترمنځ د تړون د تایید په اړه د پریکړه لیک متن مخالفت وکړي. د طالبانو او امریکا ترمنځ د فبرورۍ 29مه په دې لاسلیک شوی تړون کې امریکا منلی شي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لغړو سره به کار وکړي څو د می د میاشتې تر 29مې نیټې د طالبانو غړي د ملګرو ملتونو د بندیزونو لیست وایستل شي. امریکا همدارنګ شمنه کړې چې د روان کال د اگست میاشتې تر 28مې نیټې به پر طالبانو لخپل اړخ لګول شوي بندیزونه هم لری کړي. خو د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا لخوا د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوي تړون تایید د طالبانو لپاره څار سخت لري. د کابل پانتون د حقوقو او سیاسي علومو د پونزي استاد نصر الله ستانګزي ازادي رادیو ته وویل کله چې یو تړون په ملګرو ملتونو کې تثبیتيږي هغه په نړیوالو قراردادونو کې راځي او نړیوال تضمین پیدا کوي. د نوموړي په وینا طالبان غواړي په دې توګه د نړیوال امتیاز او تایید ترلاسه کړي. ښاغلی ستانګزي زیاته کړه
زه بګر کوم چې امریکایان له طالبانو سره تعهد کړی چې دی به ملګرو ملتونو د ټول لیست باسي. دا اقدامات به هم صورت ونیسي او نور نړۍ هم کله چې طالبان د مذاکراتو نړۍ ته د خپل توافق باندې وفاداره پاتې کېږي اروپایي هیوادونه او نور هیوادونه مرسته وکړي تر څو دوی دې لسته وځي.
خو د نصرالله ستانګزي په وینا یوازې په امنیت شورا کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوي تړون تایید طالبان له تور لیست نشي ستلی، بلکې د دې لپاره به نورې هڅې او ملاتړ هم په کار وي او زیاته یې کړه چې ملګرو ملتونو کې د دې چارې لپاره یوه جلا کمیټه ده چې هغه باید له تور لیست څخه د طالبانو د لرې کولو په اړه پریکړه وکړي.
خبره د افغانستان د سولې او جګړې په اړه ده. اخو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي داعش ډله د افغان ځواکونو له دفاعي حالت په ګټه اخیستنې حمله کوي. د دې وزارت مرستیال ویان د مروه امینی وایي ټولې وسلوالې ډلې د دې اونۍ تر پایه فرصت لري چې د خلکو له وژنې لاس واخلي. په دې اړه امید ظهیر ملنور جزئیات راکوي.
که څه هم افغان حکومت مدوړان د اعلان وکړ چې په افغانستان کې د داعش ډلې ملا ماته او دا ډلې نابوده کړي، خو په کابل کې د دوه وروستیو حملو مسؤلیت د ډلې منلی دی. د تیرې جمعې په ورځ د عبدالعلي مزاري د وژل کېدو د 25م تلین په مناسبت پر جوړې شوې غونډې حمله چې له امله یې 23 تنه ووژل شول او یو اتیا نور ټپیان شول، او همدا ډول د ولسمشر محمد اشرف غني او عبدالله عبدالله د لوړې په مراسمو برید هغه دوه پیښې دي چې مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. خو له دې سربېره اوس هم د کورنیو چارو وزارت ټینګار کوي چې په افغانستان کې د داعش ډلې ملا ماته کړې ده. د دې وزارت د ویان مرستیالې مروه امینی د سیشن به پورس ازادي راډیو ته وویل اوس مهال په افغانستان کې د داعش ډلې حضور ویشلی دی او د دې ډلې وسلوال د افغان ځواکونو له دفاعي حالت په ګټې بریدونه کوي.
هغه دلیل چې په دې وروستیو کې د ډلې د افغانستان د خلکو پر وړاندې ترهګریز فعالیتونه پیل کړي دا دي چې افغان امنیتي ځواکونه په دفاعي حالت کې دي، نه په بریدګر وضعیت کې، او دوی له دې حالت ګټه اخلي.
د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال زیاتوي ټولې وسلوالې ډلې د دې اونۍ تر پایه وخت لري چې د خلکو له وژنې لاس واخلي، کنه د افغان ځواکونو لخوا به وځپل شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغانستان حکومت ویلی وو امنیتي ځواکونه به یوازې د طالبانو پر وړاندې دفاعي حالت ولري او د داعش او نورو ډلو پر وړاندې به یې بریدګر عملیات روان وي. خو د نظامي چارو شنونکي بیا په دې عقیده دي چې د داعش ملاتړي په کابل کې دي. شنون کې اته قلا امرخیل ازادي رادیو ته وایي که څه هم په یو شمېر برخو کې داعش ډله ځپل شوي ولی بیا هم په ځینو سیمو کې فعال ده.
هغه پیښې چې په کابل کې وشوي ښیي چې داعش او ملاتړ یې په کابل کې دي او له دې باید منکر نشو.
د نظامي چارو بل شنون کې جاوید کوهستانه وایي داعش ډله په افغانستان کې مهار کېدلی شي خو ځینې کړۍ په کابل کې نه غواړي چې دا ډله له منځه ولاړه شي.
که دولت غواړي کولی شي چې د دې ډلې ریښې له منځه یوسي لومړی جدي اقدام نه کیږي او له یو شمېر موجوده مشکوکو کړیو سره دا ډله اړیکې لري.
د کوهستاني په خبره له داعش ډلې څخه په افغانستان کې د ابزار د الی په توګه ګټه اخیستل کیږي. دا شنون کې په دې باور دي چې په یو وخت کې د ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله د لوړې مراسم به د ترهګرو ډلو د لا فعالیت لپاره زمینه برابر کړي.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وای په ایران کې د کورونا وایروس د پیښو زیاتې دو دلته په افغانستان کې هم اندېښنې زیاتې کړې دي. د اندېښنې داسې مهال دی چې په افغانستان کې د کورونا وایروس پنځم مثبته پیښه نن په سمنګان ولایت کې ثبت شوه. خطر پر دې نور جزئیات راکوي.
د هیواد په شمال سمنګان ولایت کې د کورونا وایروس یوې تازه مثبت پیښې ثبت سره په افغانستان کې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو شمېر 15 ته ورسید. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وی په سمنګان ولایت کې په کورونا اخته کس یو محصل دی چې ورځې وړاندې له ایران څخه دی ولایت ته راغلی. د دې وزارت وین وحید الله معیار د سې شنبې په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل په ایران کې د کورونا وایرس د خپرېدو زیاتېدل دلته په افغانستان کې هم اندېښنې زیاتې کړې دي.
هر څومره چې واقعیت په ایران کې زیاتېږي په هماغه اندازه د افغانستان آسیب پذیری هم زیاتېږي او دا
د ښاغلي معیار په خبره په سمنګان ولایت کې په کورونا وایرس اخته کس د اوس لپاره قرنټین شوی او تر درملنې لاندې دی. نوموړی وایي ټول هغه کسان چې له یاد کس سره په تماس کې وو د هغوی معاینات هم شوي چې پایلې منفي وي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي افغانستان اوس مهال د کورونا وایرس د تشخیص لپاره زر طبي بستې لري چې د متحدو عربي اماراتو لخوا مرسته شوي. هغه وایي مرسته شوي بستې چې هر یوې $1,400 قیمت لري د 500 مشکوکو پیښو د تشخیص توان لري. په ورته وخت کې د افغانستان د پوهنې وزارت وی د عامه روغتیا وزارت سره په همغږي د حمل تر درېمې پورې په فراه او نیمروز ولایتونو کې خوندې رخصت شوي. د دې وزارت وایند نوریه نصحت له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل دی وی په نیمروز او فراه ولایتونو کې چې د کورونا وایرس ګواښ ډېر دی او زموږ تعلیمي کال هم هلته روان دی په دې اساس موږ په دې ولایتونو کې خپل ښوونځي رخصت کړل. ښوونکي هم رخصت شوي. له دې ټولو سربېره مو هدایت ورکړی چې له غیر ضروري ټولېدونو ډډه وشي. اغلې نهضت وی د عامه روغتیا وزارت سره په همغږي یوه کمیټه جوړه شوې چې له مخې به د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د نورو ښوونځیو په اړه هم پریکړه وشي. تر اوسه په افغانستان کې د کورونا وایرس یو سلو څلوېښت مشکوکې پیښې ثبت شوې چې یو سل اووه دېرش منفي وي. د 15 مثبتو پیښو څخه څلورې په هرات ولایت کې او یوه یې په سمنګان ولایت کې ثبت شوې. خو د افغانستان په ګاونډي هیواد ایران کې 228 کسانو مړینه او په دې وایرس د 2016 کسانو اخته کېدل هغه څه دي چې په افغانستان کې هم اندېښنې زیاتې کړې دي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو ته وګ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ایتالیا د کورونا وایروس له کبله د دې هیواد په شمال کې ټینګ سوی قرنټین ټول هیواد ته خبر کړی دی. دا اعلان د ایتالیا صدر اعظم کړی. نور تفصیل اجمل اندرا کوي.
ایتالیا په دې هیواد کې په سفر هغه بندیز چې مخکې یوازې په شمال کې لګول شوی و اوس ټول هیواد ته پراخه کړی څو د کووید 19 وایروس د خبرېدو مخه ونیسي. د ایتالیا صدر اعظم جوزپه کانته د دوشنبه په ناوخته په دې اړه یو فرمان لاسلیک کړ. په دې فرمان کې له خلکو غوښتل شوی چې له هغه سیمو چې دوی په کې اوسیږي یوازې د مهمو کارونو، روغتیایي ضرورتونو او یا نورو محدودو دلایلو لپاره بهر سفر وکړي. نوموړي ایټالویانو ته ویلي چې په کورونو کې پاتې شي او همدارنګه په دې هیواد کې د فوټبال د سیالیو په ګډون په عمومي غونډو بندیز لګولې. د دوشنبه په ورځ د خبرو شو شمیرو له مخې تر اوسه په ایټالیا کې 433 کسان د کورونا وایروس وژلي او 9102 نور پر دې وایروس اخته پیژندل شوي.
تر دې مخکې د مارچ په 8 نیټه د ایتالیا په شمال کې د کرونا د مخنیوي لپاره محدود تدابیر اعلان شوی وو. د کرونا وایرس چې شاوخوا درې میاشتې مخکې په چین کې راپیدا شو، تر اوسه د نړۍ لږ تر لږه 162 هیوادونو ته پراخ شوی او په ټوله نړۍ کې نږدې 4000 کسان وژلي چې ډېرې په چین کې دي. همدارنګه پر دې وایرس په نړۍ کې 1,10,000 کسان اخته پیژندل شوي. د اروپایي ټولنې غړی هیواد ایټالیا 6 میلیونه نفوس لري. دا دی هیواد صدر اعظم د دوشنبه په ورځ په یو تلویزیوني وینا کې دا هم ویل زه کور کې پاتې کیږم. نوموړي زیاته کړه چې په ټوله ټاپوزمه کې باید له سفر کولو ډډه وشي او یوازې په هغه صورت کې سفر وشي چې د مسلکي دلایلو او یا هم د روغتیايي اړتیاو له کبله د توجیه وړ وي. د ایتالیا صدر اعظم د فرمان لمخې د کرونا وایرس سره د مبارزې د تدابیر به د اپریل تر 3 مینیټې پورې پر ځای وي. د دې معنی دا ده چې په دې هیواد کې به خونځي او پوهنتونونه چې مخکې د مارچ تر 15 تړل شوي وو، اوس د اپریل تر 3 مینیټې پورې تړلي پاتې شي.
په کابل کې څلور بجې 10 دقیقې سوې. یو ځل بیا له اسدالله الدین څخه د مهمو خبرونو سره ټکي اورو.
طالبان وایي امریکایي لوري ته د خپل 5000 زندانیانو لیست ورکړی او دوی د دوی پټکو هیڅ جالکاری پکې نشي کولای. د طالبانو د قطر دفتر ویان سهیل شاهین نن په یو ټویټ کې ویلي له زندانه خوشی کیدونکو کسان به هغه محل ورته د منلو وی چې د دوی ټاکل شوی پلاوی تصدیق کړي. د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وایي د اش ډلې د افغان ځواکونو له اوسنۍ دفاعي حالت په استفادې خپل جګړیز فعالیتونه ډیر کړي. د غډلې پرون په کابل کې د ولسمشر محمد اشرف غنی د لوړې په مراسمو او تیر جمعه د عبدالعلي مزاری د تلین پر غونډه د بریدونو مسؤلیت ومانه. د افغانستان پولیس وایي چې په هرات کې له وسلو او مهماتو ډک یو ټیلر نیولې دی. د کورنۍ چارو وزارت په یو خبر پانه کې راغلی چې دغه موټر د هرات گزرې ولسوالۍ کې پولیسو درولې او موټر چلوونکي له ځان سره بولې. په پاکستان کې روغتیاي چارواکو د کورونا د 9 مثبتو پیښو راپور ورکړی. د پاکستان د روغتیاي یو مسؤل ظفر مرزا پرون ناوخته وویل چې دا پیښې د سند ایالت په مرکز کراچۍ ښار کې رامنځته شوي. له دې سره پاکستان کې د کورونا وایرس پیښې 1400 ته ورسېدې. د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنه‌ای د نوروز په مناسبت خپل پلان شوی وینا لغوه کړي. د خامنه‌ای د دفتر رسمي اعلامیه لمخې د ایران د ستر مشر د وینا مراسم چې هر کال د نوروز په ورځ د امام رضا په زیارت کې جوړیږي سږ کال نه تر سره کیږي. او د ایتالیا حکومت د کورونا وایرس د سرایت د مخنیوي لپاره د هڅو په ترڅ کې د دې هیواد له شمال څخه ټولو برخو ته د خلکو پر تګ راتګ محدودیت اعلان کړی.
مننه کوم اسدالله الدین. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم الوستلی سي، پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. اوس به له ناجی صفای څخه سپورتي خبرونه اورو.
د سپورت ورځنی هنداره. د سکوهنی افغان لوبغاړي ونتوانیدل چې د اولمپیک په سهمیه بندۍ کې شامل شي. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د معلوماتو لمخې افغان لوبغاړي رامش رحماني په 250 کیلوګرام وزن کې ونتوانید چې فلپیني سیال مات کړي، او همدارنګه فیض الله ایوبی په 180 کیلوګرام وزن کې له خپل تاجکستاني سیال سره مخ شو چې له هغه هم ماته وخوړه او ونتوانیدل شي د جاپان اولمپیک 2020 کال سهمیه بندۍ ته لار پیدا کړي. د غلوبې د مارچ له لومړۍ نیټې تر لسمینیټې پورې به دوام کوي چې له سلویښتو هیوادونو لوبغاړي په اردن کې سره سیالي کوي. د سعادت لوبډلې د نیمروز د فوټسال سیالیو اتلولي خپله کړه. دغې لوبډلې د 1.5 امتیازونو په ترلاسه کولو سره د اتلولۍ جام وګټه.